د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. زه نجیب عامر ساسو کوربایم. د خبرونو ویان په امیر ساحل به هم را سره ای. لومړی کې تاسو ته خبرونه وړاندې کوو. له خبرونو وروسته په دې خبرونه کې کوم رپورټونه اورېدای شئ تفصیل به درته وړاندې کړو. مایکس پرم خپل همکار په امیر ساحل.
نن په کورمه کې د قامی او په نوخار کې د صوبایي اسمبلی پر څوکیو انتخابات کیږي. په جنوبي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو په وسلوال برید کې 15 سرتیري وژل شوي او امریکایي ولسمشر نن بېوزله هیوادونو لپاره د کووډ 19 واکسینو نړیوال پروګرام ته د 4 ارب ډالرو ورکولو اعلان کړی. په کورمه کې د قامی او په نوخار کې د صوبایي اسمبلی پر څوکیو زمینی انتخابات روان دي. په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتي کمیشن په وینا د کورمه په 15 او د نوخار په 13 حلقه کې د ووټونو اچولو بهیر چې سهار پیل شوی به بې لځنډه د ماښام تر 5 بجو روان وي. د کورمه په صده کې د ووټرانو د ووټونو اچولو بهیر نن د 8 پر ځای 8:30 بجې خو په ښار کې پر خپل ټاکلي وخت پیل شو. د پاکستان دولتي راډیو وایي د کورمه د قامی اسمبلی پر څوکیو د 22 او د نوخار د صوبایي اسمبلی پر څوکۍ د 4 نوماندانو ترمنځ سیالي ده. د خیبر پښتونخوا حکومت د زمینی انتخاباتو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي. په قامی اسمبلی کې د کورمه څوکۍ تیر کال د جون پر 2 د منیر خار او رکزی او په صوبایي اسمبلی کې د نوخار څوکۍ د جون پر 3 د میاشم جمشید کاکا خیل تر مرګ وروسته خالی شوی وي. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان پر امنیتی ځواکونو په وسلوال برید کې 15 سرتیري وژل شوی دي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو بیګا شاوخوا 10 بجې د سره روغې په زوړ پوستې ډزې وکړې چې پکې یو سرتیری ژوبل شوی هم دی. د حملې ځمواري چانه د منلې. هلته انتظامی له ځایي مشرانو سره تر مذاکراتو وروسته نن په واڼه بازار کې ګرځبندیز ختم کړی دی. انتظامی د فبروري پر 14 په واڼه کې د پاکستان پوځ پر یوې لارې تر برید 2 وروسته په بازار کې کرفیو اعلان کړه. د ګرځبندیز پر ضد د جنوبی وزیرستان مشرانو، سیاسي اتحاد، مدني فعالانو او زده کوونکو مظاهرې وکړې. له جنوبی وزیرستان چې د بلوچستان لوري ته ورشو نو هلته په کوټه کې د اف سی سرتیرو پر موټر پر ریموټ کنټرول بمی برید کې یو سرتیری وژل شوی او 2 ژوبل دي. د ملیشا سرتیرو یو چارواکي بیګا ناوخته د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل چې پیښه تیر ماښام د غربي بایپاس سړک په جبلینور 4 لار کې شوه. د ده په خبره بم په موټر سایکل کې خول شوی. د حملې ذمہواري چانه د منلې. د ناټو عمومي مشر ین ستولتنبرګ ویلي هغه پوځي ائتلاف له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو ایستلو څرنګوالي پر موضوع وروستۍ پریکړې ته نه دی رسیدلی. د ناټو د دفاع وزیرانو پرون آنلاین غونډه پر داسې مهال شوی چې د ولسمشر جو بایډن حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې ته کتنه کوي چې دا معلومه کړي چې آیا طالبان د اوربند کولو او له افغان حکومت سره د بامانا مذاکراتو په ګډون خپلې ژمنې پوره کوي او که څنګه. له موافقې سره سم د طالبانو له لوري د امنیتي ضمانتونو لکه له وسلوالې ډلې القاعدې سره د اړیکو پرې کولو په بدل کې به د روان کال د مې تر لومړۍ پورې ټول بهرني سرتیري له افغانستانه وځي. تیر کال په سپتمبر کې د افغان حکومت او طالبانو مرکشي پلاویو ترمنځ د سولې د خبرو پر پیلېدو سربیره په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی چې له وجې یې په بیړه له هغه هیواده د ناټو پوځیانو د ایستلو او په دې توګه طالبانو ته د ممکنه بریا د موقع برابرولو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. یان ستولتنبرګ تیر مازدیګر د ناټو د دفاع وزیرانو تر آنلاین غونډې وروسته خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور راتلونکي په اړه هیڅ وروستۍ پریکړه نه ده کړې. نو ویل د مې د لومړۍ مهلت لره رسیدو سره به د ناټو ائتلاف ملګري په راتلونکو اونیو کې له خپلو مشورو او همغږۍ ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر جو بایډن به نن په بېوزله هیوادونو کې د واکسینونو یو پروګرام لپاره 4 ارب ډالر اعلان کړي. واشنگټن دا اعلان په دې تکل کوي چې نور هیوادونه هم د واکسینو پروګرام ته پیسې ورکولو ته وهڅوي. ټاکل شوی چې سپینه ماڼۍ دا اعلان د وو پرمختللو هیوادونو ټولنې جی وو په انلاین سرمشري ځکه وکړي. یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه خو دوه په شرط ویلي چې امریکا به د کوواکس په نوم د واکسینونو نړیوال پروګرام ته سمدستي $2 ارب ورکړي. دې چارواکي ویلي چې واشنگتن به د نورو هیوادونو لخوا د خپلو ژمنو پوره کولو په صورت کې پاتې $2 ارب د راتلونکو دوو کلونو په موده کې ورکړي. کوواکس په هر هیواد کې د 40% تر ټولو زیاتو زیانمنیدونکو خلکو لپاره د واکسینو پلورلو او ویشلو نړیواله پروژه ده. دا پلان په داسې ډول جوړ شوی چې بې وزله هیوادونه هم د لسګونو شتمنو ملکونو په څیر خپل وګړي واکسین کړی شي. د خبرونو پای.
دا پامیر ساحل چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول، اوریدونکو کر سره پاتې شوي. نو د دغو رپورټونو تفصیل اوریدل شي. وابوري چې په جنوبي وزیرستان او کوټه کې پر امنیتي سرتیرو بریدونه شوي، رپورټونه پیلرو. په کورما او نوخار کې د زمینی انتخاباتو حال درکو.
دغه علاقې څخه کوم اواز د آب خلکو ته ورسېږي، موږ په بهتر طریقې سره نمایندګي وکړو.
ډېر خوشحاله یو چې الیکشن شروع شو، یو نماینده د مور روان دی.
دا د کورمې د خلکو غوږونه چې تاسو اوریدل. ناټو وایي له افغانستان د نړیوالو پوځیانو د وستلو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. وابوري چې د مومندو خلک وسته فصلونو پر ځای په خپلو مځکو د میوو باغونه کوي.
ما په خپل چایز د مالټې باغ وخته، چونکی زمونږ خاوره د مالټې د پاره سوټیبل. ما خپل هم ځان ته ذاتی خرچه باندې تیر کال یو باغ لګولې د پالې د مالټې.
پرون پلواړګي کې د حمزه بابا وشتم تلینول منزل شو. مونږ په ریپورت لرو، زمونږ خبريال هلته ورغلی وو. او په خوست کې د کرکټ ملي لوبې پیل شوې دي.
په دې کې شپاړس ټیمونه دي. پکتیا ده، لوګر دی، کندوز دی، هلمند دی، فارا ده، خوست بی او د کابل بی دی، ننګرهار بی دی، لغمان بی دی.
اوریدونکو کره سره پاتې شوی. ځینې نور رپورټونه هم را سره دي چې د هغو تفصیل به هم واورئ. را سره اوسئ. په جنوبي وزیرستان کې بیګا پر امنیتي پوستې په وسلوال برید کې 15 سرتیري وژل شوي. د سیمې د پولیسو مشر نن مشال لډیو ته ویل د سره روغې سیمې په حمله کې یو پوځي ژوبل شوی هم دی. د شوکت علي په خبره تر برید وروسته په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. اشتیاق مسید تفصیل راکوي.
د سویلی وزیرستان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ مکسستان مال پسلاولې د تحصیل سراروغا سیمه کې په پاکستانی پوځي پوسټ باندې برید کړای دی چې په نتیجه کې 5 پوځیون وژل شوي دي، یو پر هر جلای شوی دی. د دغې برید په باره کې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته وویل.
تقریبا بیګا 10 بجې سراروغ علاقه د زاوړ نه معلوم وسلوالو برید کړی دی چیک پوسټ باندې. بیا دی کې 35-40 منټ فایرنګ جاریو. داغی بیا پا ریزلٹ کے 300 شہیدان دی، یو زخمی دی. سحر تقریباً 5:30 بجے نفری لے گلے دا وہ سراغ علاقے کے پر چپریشن شروع دے.
وجل شوی سپوہون دے نائب صوبیدار شاید انوار نائک احمد، لانس نائک شہریار خاٹک، سپاہی ایوب، سپاہی شہزاد خاٹک اور پرہار جلائی شوائی دے سپاہی شاہ افضل پا نمونہ پی جاندل شوی دی. دے دگی برید زیمواری لیا چاہ ہم منلی ندو. خوپسویلی وزیرستان وانا بائی پاس سیمک شے پا 14 فیبرری پا پوزی گاڑی بامی 14 او پرازین سیمک شے پا پوزی پوست بریدونو کشے او پوزیون وجل شوی نا پر ہر جلی شوی وی. او دے دگی دوارا بریدونو زیمواری دے تیری کے طالبون پاکستان وائیوند محمد خوراسانی مانلی ایوا. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
الته د بلوچستان په مرکز کوټه کې په 14 کې یو سرحدي عسکر وژل شوی او 2 نور ټپیان شوی دي. 14 د کوټې په غربي پاس سړک باندې هغه مهال شوی کله چې دا غزې څخه د سرحدي عسکرو یو موټر د تیرېدو په حال کې و. په کوټه کې زموږ خبریال ایوب ترین نور حاله کوي.
د کوټ پر غربي بای پاس سړک و جبل نور چوک ته نږدې هغه وخت و زوره وره 14 وسوه کله چې تیر ماښام د سرحدي عسکرو یو موټر د غزا څخه مخ پر تېرېدو. په 14 کې یو سرحدي عسکر وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. څوک چې سمدلاسه د کوټ د سرحدي عسکر و روغتون ته رسول شوی دي. د 14 وروسته په ګڼ شمېر کې سرحدي عسکر او بم ناکار کوونکي ټیم د پیښو ځای ته رسېدلی او د پیښې د پلټنې کار یې پیل کړی دی. د پیش په اړه د شپې ناوخته د سرحدي عسکرو یو چارواکي د نوم نه څرګندولو پر بنسټ و مشال ریډیو ته وویل چې په پیښه کې یو سرحدي عسکر وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د نوموړي په وینا چې پیښه د سړک په غاړه د ناڅرګندو کسانو لخوا په درول سوي موټرسایکل کې د پټ کړل سوي چاودېدونکو موادو له امله د ریموټ کنټرول د لارې سوې ده، خو تر دم ګړی پورې پولیسو څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دغه وروستۍ پیښې ذمېداري قبله کړې ده. پر پیښه باندې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو سخته خواشیني څرګنده کړې او د پیښې په اړه د چارواکو څخه په 24 ساعتو کې رپورټ طلب کړی دی. د نوموړي په وینا چې دا یو بزدلانه عمل دی، د کوم مقصد چې د ترهګرۍ د لارې د بلوچستان امنیت ورانول دی، خو حکومت به کله هم د ترهګرو دغه ډول ناوړه عمل و کامیابۍ ته نه پرېږدي. دلته خبره دا یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه د فروری د میاشت په 15 نیټه د کوټې د ډپټي کمشنر د دفترو مخ ته هغه وخت و 14 سوې وه کله چې د کشمیر ول سره د یووالي لپاره یو لاریون د کوټ پرېس کلب په لور روان و. په هغه پیښه کې دوه کسان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي وو. هم په هغه ورځ د بلوچستان په سیبي ښار کې د کشمیر په اړه پر راوتلي یو لاریون باندې د ناڅرګندو کسانو له لوري د لاسي بمي برید په نتیجه کې 14 کسان ټپیان سوي وو. وروسته د بلوچ لیبریشن آرمی لخوا پر رسنیو باندې د کوټې د پیښې ذمېداري په غاړه اخیستل سوې وه. دغه ډول د سیبي د پیښې ذمېداري بلوچ ریپبلیکن آرمی لخوا قبله سوې وه.
ایوب ترینو په کوټه کې مشال رادیو ته غوږ کې د زمینی انتخاباتو په اړه تازه حال درته درکو. په کورم کې نن د قومي اسمبلی د 15 حلقې پر څوکۍ زمینی انتخابات کېږي. شاوخوا 10 کسان دې څوکۍ ته نوماند دي او خپل کمپینونه یې کړي دي. د قومي اسمبلی دا څوکۍ تیر کال په جون کې د منیر خان اورکزي تر مړینې وروسته خالي شوې وه. د انتخاباتي کمیشن له وینا سره سم د ووټونو اچولو بهیر نن سهار 8 بجې پیل شو، بې له وقفې به د ماښام تر 5 روان وي. طارق اورکزي طرف ته ورزو لسمی را سره دی د ټلیفون په کرخه. طارق اورکزي صاحب، سهار 8 بجې د پولینګ سټیشنونو کې د رایو ورکولو بهیر پیل شوی، تر دې ګړی دا بهیر تر کومه ځایه رسیدلی دی؟ د خلکو هغه ونډه پکې څومره ده؟
ډېر مننه. دغلته په هلکه کې انتخابي عمل چې کوم دی هغه ډېر ښه او په پرمنه طریقه روان دی او اوس پورې څه مسله مخې ته نه دی راغلی. خو یوه مسله دا ده چې افواګانې ډېرې زیاتې شوي دي، نو کره معلومات راوړل ډېر ګران کار دی. خو بیا هم مشال ډېر کوشش کوي چې زر او کره معلومات خپل اوریدونکو ته وړاندې کړي. اوس یو خبر په میډیا باندې چلیږي چې د پاکستان تحریک انصاف نماینده ملک فخر زمان نااهل شو. د نماینده نااهلي لپاره د الیکشن کمیشن یو نوټیفیکیشن ثبوت هم پر رسنیو وړاندې کیږي. خو دا خبر موږ چې کله دغلته ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر خورشید عالم سره شریک کړو، نو هغه ویل داسې هیڅ دی نشي تصدیق کولی. هغه ته ما چې کله نوټیفیکیشن وروښودلو نو راته ویل چې دا بوکس دی او فیک دی، ځکه چې په نوټیفیکیشن کې د الیکشن کمیشن ڈپٹی ڈائریکٹر آصف علی یاسین دستخط چې کوم دی هغه جاری دی. هغه ماته یو بل نوټیفیکیشن وښودلو چې پکې د آصف علی یاسین دستخط په یاد نوټیفیکیشن کې دستخط د شوي دستخط نه بالکل مختلف و. خورشید عالم راته وویل چې په اسلام آباد کې وو کسان او په پېښور کې شپږ کسان دا الیکشن مانیټر کوي، نو که داسې څه وې نو هغوی موږ سره په تماس کې دي.
ستاسو وروستي معلومات څه دي چې د ووټونو بهیر روان دی؟ ځینې پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوي، اوس د بدې پېښې کوم خبر خو نه لري تاسو؟
او بالکل، په کورما کې چې کوم دی یو سل سلو دیش پولیس سټیشن دی، په دې کې سلو ویش پولیس سټیشن د سړو دی او در ویش چې کوم دی د ښځو لپاره دی، او و اتیا پولیس سټیشن چې کوم دی دا د مشترکه پولیس سټیشن دی. په دې کې زیاتره پولیس سټیشن چې کوم دی هغه کې داسې څه مسله نشته دی، خو دولس پولیس سټیشن چې دا په سنټرل کورم کې راځي هغه حساسې ګرځول شوې دي. د دغو پولیس سټیشنو حفاظت لپاره نورو ڈسٹرکٹ نا او خاص کر د برکور میں چکم سلو سوا اہلکار پولیس اہلکاران پر ٹریننگ باندھی ہوں آغام روغ تلشی بھی دی اور دغه دې کې زې پر دې کې شي. او امنیت سخت غمونه چې کوم دي بل څه چت شي.
مننه طارق اورګ زه تاسو نه مننه کوم د ورځې په وګدو کې بیا هم تاسو طرف ته درزو په کورما کې د قامي سملې د پندسل وختمې حلقې پر څوکۍ چې کوم زمینی انتخابات کیږي د مشال لړیو اوریدونکو به تر خبرو دغه تا شاوخوا دیش کسان دی څوکۍ ته نوماندان دی خپل کمپاینونه والله مخې کړی دی. زمونږ همکار طارق اورګزی چې تاسو ته تازه سرګندونې درکولې تر دې وړاندې د کورمې له اوسیدونکو سره د وټه چولو په ارزښت خبرې کړي دا غوې خبرې تاسو ته دراورو.
مسائل دی آگا حل علاقہ ڈیرا کمزوری علاقہ ڈیر ڈیر کرونا دی وہ سپوری ممبر نہ روشی موتا کرونا وہ کی امید علاقہ کامیاب ہے.
جی ما عبد الکریم عابد نماد اور سادے اسدن کہوں امون نہ صوبائی سے رہوا تلو پدخ پوزیشن رہوا تو ان شاء اللہ دا اوٹ کم استعمال ہو دا بمتا یو تراکی کرونا رو والی یو با امن روشی نو اصلی آ لکه هر شی دو پاره ضروری امن دی پہلا چانس هغه سره بیا تراکیاتی کرونا را شی هر سر سی
ما نام امجد دی او سره سره تعلق لرو وټ مو حکومت دی کنه چونه لگا تو کوئی یا خپل بچو پاره مستقبل جوړول دی علاقے تا کور اوړل دی پاره مخپل وټ وچوالو
ها
مخپل زمين مطابق وچوالو
ها نو دا وټ تبدیلی راوستای شي
ویل نه راوستای شي
تبدیلی راوستای شي
دا علاقے کې تعلیم راوړا شي صحت راوړا شي اسپتال جوړوا شي او کا صحیح کور وکی او زمير پسې خبره ده کاس پسې خبره ده سورا کاس قابلیت قابلیت ورکی مغرب کور کوي.
ما هدایت الرحمن بنگ شاپ NA45 یره ووټ یو حق دې سم خپل حق استعمال کړلو نو دې لپاره چې یره مودا لا کا ډېر زیات بیک ورډ دی یو د سی کاس روشي ساغه د مو وطن لپاره د مو کلی وطن لپاره ثابت شي یعنی ترقیاتی کرونه وگی هسپتالونو ډېر زیات فقدان دی او کی اور سکول کالجز کوم دی دای علاقے کې ډېر کام دی ندی هغه د پاره زیار لږ څه تبدیلی راشي نو خپل حق واغه مو استعمال کړلو نو دا یو ډیره خوشی مو کا دی مو په خوشحالی سره ټول ډیر په جذبه سره وروتلی دی داغه په نن ورځ باندې ووټینګ شروع دی او ډیر ښه روان دی.
اوریدونکو تاسو د کورمې د اوسیدونکو خبرې واورېدې چې د زمینی انتخاباتو نه څه هیلې لرلې. نن په نوخار کې د صوبایي سملې د حلقې لپاره زمینی انتخابات روان دي. الیکشن کمیشن ویلي په دغه حلقه کې زیاتره پولنګ سټېشنونه حساس دي نو ځکه د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره زیات شمېر کې امنیتي سرتیري ځای پر ځای شوي دي. زموږ خبریال شبیر جان هلته موجود دی لاغوی نور حال اخلو. شبیر جان د صوبایي سملې په کومې حلقې باندې دغه زمینی انتخابات کې اوریدونکو سره دغه معلومات شریک کړي او د پولینګ بهیر څنګه روان دی؟
ډېر مننه جی امیر. دا د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع کې پی کې درش کې تم درې هغه باندې دغه الیکشن روان دی. کوم چې د پاکستان تحریک انصاف باندې میر جمشید الدین کاکا خیلو دغه د مړینې وروسته دغه زمینی انتخابات په دې باندې سره 8 بجو روان شوي دي. دا به تر ماښام 5 پورې بغیر وقفې دوام لري. ووټینګ شروع شوی دی دغلته کې 102 پولینګ سټېشن دي او په دې 102 کې خو شاش شپېته یا اویا فیصد چې کوم دی پولینګ سټېشن چې کوم دی حساس ګرځول شوی دی او د هغه غرض لپاره ایس سی اہلکار پولیس اہلکار دا بجٹ کے شیو دی پولیس اسٹیشن دن ہم ملال دی باہر ہم ملال دی چکم خلق پٹون لراجی انداغی جماعت علیشم کی گو دا پٹون سہر دا سروان دی.
سی شبیر جان دا سمر کاندیدان و ترمنز مقابلہ دا او دا سی سرگن کاندیدان چی زیاد احتمال کی گی سوک خودل کی گی شنون کی سوئی؟
بالکل دے بندے سلور امیدواران دی دا پاکستان تحریک انصاف میاں محمد عمر دے دا مسلم لیگ نواز زلیل اختیار ولی دے اور سیالی چکو ہم دا دے دوانو ترمنٹ دا خود لکی گی دے ناوید عوامی نشل پارٹیم پکے دے اور دا شم تحریک لبے کی او قسم دے سلور کسان ملال دے خو سخت مقابلہ چکم دے اغا کسان داغی پلویان یا حمایتیان هم دی غدا پاکستان تحریک انصاف د میاں محمد عمر او ورپسې بیا د پاکستان مسلم لیگ نواز علی اختیار ولی دی دغه دوانو مقابله داسي اخکاری کې چې دوانو مقابله سخت نور هم د تحریک لبیک کسان کوم چې بیګوند راغی کسان هم قسم ولړ دي او شند عوامي نشي ګوند قسم ولړ دي او زیاتره خلک دغه دغه دوه کسان د پاکستان تحریک انصاف د ګوند غړي او پاکستان مسلم لیگ نواز دغه مختاوري دغه
شبیر جان قدم راته وای چې د کورونا نه د ځان ساتلو سپارښتنې ووټرانو ته شوې دي کنه کوم خلک چې ووټونه ورکوي ځکه زیات خلک کې زیات شمیر کې به خلک تلته درځي خپل رائے به استعمالوي نو د خلکو ته سویل شوې چې څنګه ځان ساتل شي د کورونا د وبا د خپرېدو نه
بالکل نجیب امیر صاحب کوم چې د الیکشن کمیشن لخوا یا د صحت محکمې لخوا دوی ته ویل شوي هم دي زه په زیاته دغه پوسټر بینر لګولي هم دي ماسک اچول ورته لازمي ورته ویل شوي دي دغه شان د لاس وینځلو لپاره سینیټایزر یا چې کوم صابون استعمال لري هغه دنه پولیس سټېشن راته دي دغه شان دوی ته دا هم ویل چې د سماجی فاصلې چې کوم دي دائم پام وساتي نو پولیس سټېشن دننه یا جوخ چې کوم دي بهر الته خو پام ساتل کیږي خدا سے په مجموعي توګه موږ ګورو نو خلک ډېر په ګڼه ګڼه کې راځي ماسک استعمال هم تقریبا د نش برابر دی خو جوخ چوخ ولاړم دی په ګاډو کې راځي دغه شان په نو ډېر پام داسې ولس لخوا نه ساتل کیږي خو حکومت خپل تنظیمات کړی دي
ډېر زیات مننه شبیر جان چې تاسو اوریدونکو ته معلومات ورکړل اوریدونکو تاسو اوریدل چې صوبای اسمبلی پی کې درش پته نوخار کې د زمینی انتخابات روانو د دې ترڅنګ د پنجاب د صوبای اسمبلی پی پی یو 50 ګجرانواله حلقه باندې هم نن انتخابات روان دي لوي د می روسته بیا هم در سره تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونې سي خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
ناتو وی له افغانستان د نړیوالو پوزیانو د استلو پر موضوع لا هیڅ وروسته پریکړه نه ده کړې د دې ائتلاف مشر یینس سټولټنبرګ تر مازیګر د ناتو د دفاع وزیرانو تر آنلاین غونډې وروسته خبریالانو ته ویل د افغانستان په اړه مفصل بحثونه وکړل خو په هغه هیواد کې د پوزي حضور په اړه پریکړې ته ونه رسیدل د ویل البته د غړو هیوادونو استازي به د می تر لومړۍ پورې خپلو بحثونو ته دوام ورکړي امریکا د تیر کال د فروری په 19مه په دوحه کې له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه چې ورسره سم واشنگتن د طالبانو د امنیتي ژمنو په بدل کې د 2021 زیږدیز کال د می تر لومړۍ د افغانستان د ټولو سرتیرو ایستلو وعده وکړه سټولټنبرګ په خبري غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې ژمنې عملي کړي تاوتریخوالی کم کړي او له ترهګرو ډلو سره د همکاریو ختمولو ډاډ ورکړي طالبان وایي له امریکا سره یې د موافقې پر اساس عمل کړی او له ترهګرو ډلو سره اړیکې نه پالي احمد تکل نور معلومات ترکوي
د ناتو د دفاع د وزیرانو د پرونی آنلاین غونډې بحثونه تر ډیره د افغانستان پر وضعیت متمرکز وو خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په برخه کې هیڅ راز پریکړه ونه شوه د ناتو عمومي منشي یینس سټولټنبرګ پرون مازدیګر د دې غونډې له پای ته رسیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان له وضعیت سره تړلې موضوع ده
دفاع وزیرانو د افغانستان په اړه مفصل بحثونه وکړل موږ له ډیرو ستونزو سره لاسو ګریوان یو او پریکړې ډیرې اسانه هم نه دي په افغانستان کې د پوځي حضور د راتلونکي په اړه مو وروستۍ پریکړه ونه کړه خو د می د لومړۍ نیټې د مهلت له را رسیدو سره به د ناتو متحدان په راتلونکو اونیو کې خپلو سلام مشورو او همغږۍ ته دوام ورکړي موږ به د غوڅ ملاتړ ماموریت ته ژمن پاتې شو موږ به د افغانستان زړور امنیتي ځواکونه وروسو او تمویل به یې کړو
د ناتو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا او طالبانو د موافقې بیا کتنه کوي څو معلومه کړي چې طالبانو د اوربند او له افغان حکومت سره د با مفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه د دې موافقې له مخې چې تیر کال همدا شپې ورځې په دوحه کې لاسلیک شوه ټول نړیوال ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او د نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه وځي د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې وویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي د ناتو عمومي منشي هم په خپلو پرونیو څرګندونو کې بیا پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې ژمنې عملي کړي.
د سولې خبرې په نازک حالت کې دي او هڅې چې مشتمه درلوده زیات پرمختګ پکې ونه شو. موږ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ډېر اندېښمن یو. نو طالبانو ته مو پیغام دادی چې تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت مذاکرات وکړي او ډاډ ورکړي چې له تروریستي ډلو سره خپله ټوله همکاري بندوي.
طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې له امریکا سره د موافقې پر اساس عمل کړی او له تروریستي ډلو سره اړیکې نه پالي. د دې موافقې یوه بله غوښتنه بین الافغاني خبرو ته د طالبانو کېناستل وو. دا مذاکرات تیر کال د سپتمبر په 12مه نیټه په دوحه کې پیل شول او دوهمه مرحله یې د جنوري په لومړیو کې له درېونیزې وقفې وروسته پیل شوه، خو له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوو ګرسره غونډه نه ده کړې. ناتو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 کال کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته، چې په ترڅ کې د ناتو شاوخوا 10,000 پوځیان افغان امنیتي دفاعي ځواکونه روزي، سلا مشورې ورکوي او ملاتړ کوي. امریکا له طالبانو سره د موافقې پر بنسټ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر په 13 جنوري میاشت کې 2,500 ته راکم کړ.
د مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال رادیو ته غوښته. په مومندو کې د میوه د باغونو لګول پیل شوی. په پسرلی کې بزګر د امروتو، زیتونو، مالټو او نورو میوه په باغونو کې ونې او بوټي کینوي. د کروندګر د کرنې سرکاري دفتر ته ورځي او له هغه ځایه نیالګي او بوټي وړي. د خیبر پښتونخوا د کرنې اداره هغه بزګرو ته نیالګي او بوټي ورکوي چې لږ تر لږه یو اکټر یا یو اکر ځمکه ولري. بزګر وایي د بارانونو نه کېدو له وجې د غنمو فصل په وچېدو دی، نو ځکه غواړي چې د باغونو په لګولو د پیسو ګټلو یوه لاره پیدا کړي. پر دې موضوع شاهنواز ترکزی رپورټ راستولی.
د زراعت محکمې په محمدو کې د میوو د باغونو د کر لپاره کروندګرو ته بوټي ورکول شروع کړي. د محکمې په وینا تر دې دمه د 10,000 نه زیات بوټي تقسیم کړي او د نورو بوټو تقسیم هم روان دی. په دې بوټو کې مالټه، امرود او زیتون نه علاوه د کروندګرو په خوخه د میوو او نور رقم بوټي چې دوی ته ګټه رسوي شامل دي. نصر الله د پنډالی اوسیدونکي باغوان دی او په دامان نومې هوار ازمکه 2 اکړه د مالټو باغ کری او دی د زراعت دفتر ته بوټو پسې ورغلی.
ما په خپل چایز د مالټې باغ وخته، چونکی زمنګ خاوره د مالټې د پاره سوټیبل ده. زمنګ او د ابازو چې کوم د سیم ایریا د مالټه کامیاب ده، څنګه چې د ابازو مالټه خوږه ده او کامیاب ده، داسې د دامان نغم ده. لکه زیات تر خلک نن سبا چې کوم د پلې مالټه خوښوي او مادي د پلې د مالټې ډیمانډ کړي، چونکی ما خپل هم ځان ته ذاتي خرچه باندې تیر کال یو باغ لګولی ده.
جنگلات محکمه هم د جنگلونو کر شروع کړي او دغه محکمه چارواکو مشال ریډیو ته ویلو د دوی د بوټو د کر هدف څلی رښلا کړي. 2,00,000 به جنگلونو کې پخپل کړي او 2,00,000 به کروندګر لور کوي چې هغه پخپل خوخه وکړي. واصل خان د ساحل محمد وسیدون کړي او دی وای که حکومت د دوی سره د بوټو سره او د دوایانو په لړ کې مرستې جاری وساتلې، دوی تکړه دي چې هر رقم کروانده وکړي.
چې کوم ملک ته لاړ شو خو خېسته خو شین د خوچ مومند در ښکاره شو، نو بس ټوله وچه وچو بغیر رسکو بوبو پسې خلک ټینکرې ګرځي او د واړه ولي پرې سرکو په غاړه باندې ناست دي. رسکو بم کمې دي، نو غرونه غرونه بوچلو هغه کم ځنګلات چې باغې کې خپل وغم او داسې شو چې بس په اخیری مرحلو کې دي. بارانونه هم نشته دی، اوبه هم نشته.
په مومند کې وازی په کوزه تحصیل یې کاون کې د نهرې اوبو تنظیم خوشته، خو د نورو وو تحصیلونو خلک د باران په اوبو کروندې کوي. چیرته چې نهرې تنظیم نشته هغه ته خلکو شمسي یا د نورنه بجلی جوړونکې شیشې لګولي چې له کویانو نه پرې اوبو وباسي. دا خلک فصلونه، باغونه او ځنګلونه په دغه اوبو خړوبوي. په مومند کې د زراعت د محکمې اګریکلچر افسر وارث خان مشال رډو ته وویل دوی هر هغه چاته باغونه لګوي چې ورسره لږ تر لږه یو اکر ځمکه وي او دوی ته درخواست هم ورکړی وي.
خو د یو جرب کې 55 بوټي دا چې موږ ځکو دا ټیک دي، نو په هغه کې دوی به چاره جات هم کړلی شي سټیمه پورې او ټریکټر هم پکې بیا په اسانه کېدی شي. که باغونه جوړ شي نو بیا هغه کې هغه ټریکټر د بوټي د سهولت لپاره یې هم کولی شي.
وارث خان او دغه کروندګر وویل چې سږ کال د بارانونو د کمی او د سوکړې لوج د غنمو هغه فصلونه چې د باران په اثر کړلې شي وچیږي. په accurateweather.com د پیښور د موسمیاتو د دفتر لخوا چې کوم دی یوې میاشتې رپورت جوړ شوی ترمخی د فروری پر روانه میاش کې په زینو ورځو کې خو اوریس خکاری خو د باران پیشنګوی پکې نه دا کړی. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
د ماشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشه
ماشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
وردن کو په پیښور کې درنګ سات لا د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی پامیر ساحل په سټوډیو کې دی د خبرنو لنډیز تراورای.
په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان پر امنیتی ځواکونو په وسلوال برید کې 15 سرتیري وژل شوی. د جنوبی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی نن مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو بیګا شاوخوا 10 بجې په زوړ پوستې ډزې وکړې چې پکې یو سرتیری ژوبل هم دی. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. هلته په کوټه کې د اف سي سرتیرو پر موټر په ریموټ کنټرول بمی برید کې یو سرتیری وژل شوی او 2 ژوبل دي. د ملیشیا سرتیرو یو چارواکي بیګا نه وخت د نوم خودو په شرط مشال راډیو ته ویل چې په خطر ماښام د غربي بای پاس سړک په جبل نور څلور لاره کې شوی. د خبره بم په موټر سایکل کې خول شوی او د حملې ذمواري چا نه ده منلې. په کورما کې د قامی او پنو ښار کې د صوبایي اسمبلی پر څوکیو زمینی انتخابات روان دي. په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن په وینا د کورمې په 1500 او د نو ښار په 1300 حلقه کې د ووټونو اچولو بهیر چې سهار پیل شوی به بیل ځنډه د ماښام تر 5 بجو روان دي. د کورمې په ساده کې د ووټونو اچولو بهیر نن د 8 پر ځای 8:30 بجې خو په نو ښار کې پر خپل ټاکلي وخت پیل شو. د ناټو عمومي مشر یان ستولتنبرګ ویلي هغه پوځي ائتلاف له افغانستان د بهرنیو پوځیانو ایستلو څرنګوالي پر موضوع وروستۍ پریکړه ته نه دی رسیدلی. د ناټو د دفاع وزیرانو پرونی آنلاین غونډه پر داسې مهال شوی چې د ولسمشر جو بایډن حکومت د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته کتنه کوي چې دا معلومه کړي چې آیا طالبان د اوربند کولو او افغان حکومت سره د بامانه مذاکراتو په ګډون خپلې ژمنې پوره کوي او که څنګه. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر جو بایډن به نن په بېوزله هیوادونو کې د واکسینونو یو پروګرام لپاره 4 اربه ډالر اعلان کړي. واشنگټن دا اعلان په دې تکل کوي چې نور هیوادونه هم د واکسینو پروګرام ته پیسو ورکولو ته وهڅوي. ټاکل شوی چې سپینه ماڼۍ دا اعلان د وو پرمختللو هیوادونو ټولنې جیو په آنلاین سرمشریزه کې وکړي. یو لوړ پوړي چارواکي د نن خو د پشرت ویلي چې امریکا به د کوواکس په نوم د واکسینونو نړیوال پروګرام ته سمدستي 2 اربه ډالر ورکړي.
دا په امیر ساحل چې تاسو ته د دې مهال د خبرنو لنډیز تر اوریدونکو کرا سره پاتې شوې. په دې مای کې هم رپورټونه را سره دي. د بوسکشې پاړه رپورټ لرو. د حمزه بابا د وشتم تلین پاړه رپورټ لرو. د اوریدو لپاره را سره پاتې شي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي په هغه یواد کې خای قحطی د سولې موقع ضایع کړي. مارټین ګریفټس پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې د حوثي یاغیانو د بریدونو درولو غوښتنه هم وکړه. د ملګرو ملتونو په وینا د یمن 14 میلیونه وګړي د لوګي ښکار دي چې ورڅخه 15 میلیونه له قحطۍ سره مخامخ دي. په هغه هیواد کې بحران په 2015 کال کې ترقي وروسته پراخ شو چې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف د حوثي یاغیانو ضد جګړه پیل کړه. تفصیل د احمد تکل پر رپورٹ کې.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارټین ګریفټس وایي په یمن کې سخته قحطی ښایي هغه فرصت لمنځه یوسي چې په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا د هڅو په پایله کې رامنځته شوی. ښاغلی ګریفټس پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د وینا پر مهال همداراز د یمن پر مارب ښار چې د حکومتي ځواکونو په ولکه کې دی د حوثي یاغیانو د حملو د بندېدو غوښتنه هم وکړه. هغه خبرداری ورکړ چې د سیمو د نیولو لپاره د زور کارول په یمن کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې له ګواښ سره مخامخ کولای شي. نوموړي د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د هیواد په کچه پر یو اوربند سره سلا شي. حدیده بندر ته د تیلو ټانکرونه او د اړتیا وړ په موادو بار نور موټر ورپریږدي او د سنا په هوایي ډګر کې نړیوالو تجارتي الوتنو ته اجازه ورکړي. گریفیتس د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه لټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره پروان میاشت کې
ایران ته چې د حوثی اغیانو په ملاتړ تورن دی سفر کړی و، خو په خپله پرونۍ وینا کې یې د دې سفر یادونه ونه کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کار لپایله د یمن د جګړې پای ته رسول یو مهم لومړیتوب بللی. د یمن لپاره یې ځانګړی استازی وټاکه او په دې هیواد کې یې د سعودي عربستان عملیاتو ملاتړ پای ته ورسوه. ګریفیتس د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازو ته په وینا کې زیاته کړه چې په یمن کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د نړیوالو ملاتړ اړین دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارک لوکاک غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په یمن کې اوس مهال د دایمي سولې د ټینګښت لپاره یو مهم فرصت رامنځته شوی، خو هغه خبرداری ورکړ چې که په دې هیواد کې قحطي نوره هم پراخه شي نو دا فرصت به ضایع شي. ښاغلی لوکاک وویل چې د یمن 16 میلیون وګړي وږي دي او له دې ډلې 15 میلیون بیا له قحطۍ سره یوازې یو ګام واټن لري. نوموړي زیاته کړه په یمن کې د بشري مرستو د عملیاتو لپاره 4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش سویس او سویډن په پام کې لري چې د مارچ په لومړۍ نیټه د یمن لپاره د مالی مرستو د راجلبولو لپاره د یو نړیوال کنفرانس کوربتوب وکړي. ملګرو ملتونو د یمن کړکیچ د نړۍ تر ټولو لوی ناورین بللی. د دې سازمان لخوا ورکړل شوی ارقام ښیي چې د یمن په سلو کې 80 وګړي بشري مرستو ته اړ دي. د کړکیچ په 2015 کال کې وروسته له هغه پراخ شو چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د ایران پلو حوثي اغیانو پر ضد جګړه کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ پوځي مداخله وکړه. د یمن روانې شپږ کلنې جګړې ته تر ډیره د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د نیابتي جګړې په سترګه کتل کیږي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio. روانه اونۍ د خیبر پختونخوا په نوخار کې په یو ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی. دا په 2021 زیږدیز کال کې په دې صوبه کې د پولیو اولنۍ مثبته پیښه ده. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي څانګې مشر وایي دوی د کورونا وبا باوجود د پولیو ضد کمپاینونه جاري ساتلي، خو زیاتوي چې ځینې هغه ماشومان چې پوره خواړه ورته نه رسیږي او یا هم دست او اسهال لري په بدن کې د پولیو وایرس ضد مدافعت ژر نه جوړیږي او د دې معذوره کوونکي ناروغۍ ښکار شي. د معذورانو د حقونو فعالان بیا اندېښمن دي چې اوس هم په صوبه کې د داسې میندو پلرونو شمیر زیات دی چې خپلو ماشومانو ته له پولیو د حفاظت واکسین نه ورکوي. هارون باچا نور تفصیل درور.
دا ماشوم چې پولیو وایرس ورته لګیدلې عمر یې 1.5 میاشتې دی او خپلې مور 13 جنوري د سوات له مټې د نوخار په نوي کلی کې د خپلې نیا کور ته بیولی و. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي څانګې مشر عبدالباسط د فبروري پر 14 مشال لیډوی ته وویل ماشوم هم په نوخار کې و چې ناروغه شو او په اسلام آباد کې د صحت کامی ادارې د هغه د معایناتو د پایلو په رڼا کې د فبروري پر 15 تصدیق کړه چې ګزړن شوی دی. عبدالباسط زیاته کړه دوی خپلې پلټنې پیل کړې چې تر بشپړېدو وروسته به یې په فوري توګه د نوخار او هم د مټې هغو ماشومانو ته چې کورونه یې د پولیو وهلي ماشوم ته نږدې دي د پولیو تر څنګ د یو شمېر نورو ناروغیو ضد واکسین لګوي. د نوموړي په خبره د پاکستان په څیر هیوادونو کې چې ماشومانو ته پکې اکثره سم خواړه نه ملاویږي او یا هم زر زر د یو شمېر نورو ناروغیو ښکار کیږي، که د پولیو واکسین ور هم کړل شي بدن یې د دې وایرس ضد مدافعت نه جوړوي.
کله چې مونږ د دې ماشوم ریکارډ وکتو نو دته په تیرو کمپینونو کې وزل د پولیو تاسکی ورته شوي دي. په نوخار کې او په مټه سواد کې دوه ځایه زمونږ انویسټیګیشن روان دی. مونږ چې کوم خپل موپ اپ اکټیویټیز بوز کوو په هغې کې دای چې مونږ تېر کورونا د دې ماشوم د کور نه تېر چاپېر هغه مونږ اخلو، په هغې کې د ماشومانو د ویکسینیشن سټیټس کوو، بیا مونږ چې څونه د ای پی آی اینټیجن دي د لتو بیماریانو خلاف هغه هغه ماشومانو ته ورکوو او ورسره کوشش کوو چې مونږ دې ته دغلته آی پی وی چې کوم د انجکشن په شکل کې ورکړې کېږي چې هغه هم د ټولو ماشومانو ته ورکړو. د ماشومانو نیوټریشن چې تاسو ګورئ د هغې پتل دی چاته ورسره تست وي اسهال وي الټی وي نو که تاسو ماشومانو ته هر څومره ویکسین ورکړئ ځکه چې هغه چې څه خېټه ته د هغه ورځي هغه ته نه وځي داغه په وجه باندې دا وایرس کیدل تر څنګ یو ماشومان باندې اثر کوي.
هم روان کال د بلوچستان د کلاس سیف الله یو ماشوم ته هم د پولیو وارس لګیدو پخلی شوی دی. حکومتي شمیرې ښیي چې تیر 2020 زیږدیز کال د خیبر پختونخوا په 11 ضلعو کې د ماشومانو د ګوزن کېدو ټولې 240 پیښې ثبت شوې وې چې څلور یې په نوخار کې وې. له تیر شاوخوا یو کال راهیسې چې پاکستان ته هم د کورونا وایرس وبا رسیدلې، روغتیا پالان اندېښنې ښیي چې له وجې د پولیو ضد حکومتي کمپاین اغیزمن شوی دی. خود خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط وایي د کورونا وبا د خطر باوجود د تیر کال له اګست راهیسې وخت په وخت خپل کمپینونه کړي او د راتلونکي لپاره یې هم پلان جوړ دی.
کمپینونه روان دي، اگر د کووډ خطر شته په کوم ځای حفاظتي تدابیر دي، هغه پر زمونږ ورکران چې دي هغه د یو کور نه بل کور ته وي او دا کمپین دی. فوري کم کمپین را روان دی چې هغه به د صبح په تک باندې وي. د 28 مارچ نه به شروع کیږي. زمونږ ټارګټ چې دي هغه د 500 پیتو او د 100 لکو ترمنځ ماشومان هغه مونږ ویکسینه کړو. بیا بل کمپین دی په مئی کې دی، خو د هغې خوب چې دی هغه په نیمه صوبه کې دی، هغه په متلکټ ښارونو کې وي. د هغې نه پس بیا زمونږ په سپتمبر کې چې کم دی نو بیا یو کمپین را روان دی او داسې ورپسې بیا په نورو میاشتو کې هم زمونږ د صبح په تک باندې کمپینونه چې دي هغه به پیل کیږي.
د نړۍ پر مخ یوازې پاکستان او افغانستان داسې دوه هیوادونه پاتې دي چې لا هم د پولیو وایرس شتون پکې لري. په پاکستان کې بیا د پولیو ضد کمپاین په اړه ځینو ناسمو پروپاګندو هم د دې وایرس د بشپړې خاتمې چارې اغیزمنې کړې دي. په پېښور کې د مازورانو د حقونو او د هغوی د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي یوه میرمن افشا اپریدای چې خپل هم پولیو مازوره کړې وایي د صوبې په ځینو کلو کې اوس هم خلک خپلو ماشومانو واکسینولو ته زړه نه ښه کوي. د دې په خبره له هغه راهیسې چې په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا ګډه شوې، د هیواد د ټلویزیونونو او ریډیوګانو د پولیو په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه تت شوي دي.
خبرم دا او یو افسوس خبره ده چې زمونږ دومره زیات اویرنس نه باوجود دا شاندې کې کیس مونږ ته مخې ته راغلو. ډېر زیات افغاني دي، ډېر مختلف ریسرچ دا شاندې کې شوی وي چې هغه خلکو وایي دا فیک دي، چې په هغې کې وایي چې دې کې د بیزوګانو وایرس یې جوړې دي. دې وجه نه خلک چې دي بس خپل ماشومان ته ویکسینز نه کوي، کلو طرف ته خلک دي.
خو د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي څانګې مشر عبدالباسط وایي په صوبه کې ماشومانو ته له پولیو واکسین ورکولو د انکاري میندو پلرونو شمیر چې د په خبره په تیرو دوه درو کلونو کې شاوخوا شپږ لکه ته رسېدلی و، دا وخت د دوی د هڅو په نتیجه کې تقریبا 18,000 ته راټیټ شوی دی. نوموړی البته زیاتوي دا شمېر اوس هم زیات دی او د کمولو لپاره یې د دوی هلې ځلې روانې دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې باوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
بالکل درن اوریدونکو، دا نور خبرونه تاسو د مشال رادیو نه د هوا په صفه اوریدئ شئ. که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو زموږ ویب سایټ ته لارئ، www.mashalradio.com د لارئ د خبرونه او نور خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. همدارنګه که سمارټ فون لرئ د مشال رادیو اپلیکیشن ښکته کړئ او زموږ خبرونه پاکې رڼې واورئ. د خیبر په لوړګي کې د پښتو ژبې د نومیالي شاعر امیر حمزه خان شینواري 28 پلین لمانځل شوی. نوموړی د پښتو د غزل بابا په نوم هم پیژندل کیږي. د شینواري د تلین پرونی غونډه د خیبر پښتونخوا د کلتور ادارې او د خیبر پښتو ادبي جرګې جوړه کړې وه. غونډې ته شاعرانو او لیکوالو د حمزه بابا پر کار او زیار ویناګانې وکړې. تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې.
تیر شوی د هجر سختې، تیر شوی او ګل ستا لفظونه نن پاسته لګي. اوس خو ستمګر حال می وګوره، روح می د بدن په واته لګي. او ته چې وروي د بڼو غشي دي وګوره رسا پر زما زړه لګي.
د فبروري په 13 د صوبای حکومت د ثقافت محکمه او خیبر پښتو ادبي جرګې لخوا په لنډ کوتل کې مشهور شاعر او د غزل بابا امیر حمزه خان شینواري 28 تلین ولمنزل شو. په دې لړ کې د امیر حمزه خان شینواري کلچرل کمپلیکس او مزار باندې یو دستوره را جوړه شوې وه او د خیبر پختونخوا یو شمیر برخو نه راغلو شاعرانو او ادیبانو پکې مقاله وړاندې کړې. پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر پردی د امیر حمزه خان شینواری ژوند او فن باندې خپل تاثرات وړاندې کړل او دوی مشال ریډیو ته وویل
که د غزل حواله را واخلو، که د نظم حواله را واخلو، که د نثر حواله را واخلو، ناول را واخلو، افسانه را واخلو، تصوف را واخلو، علم را واخلو، صوفی را واخلو، نو دغه ټول جهتونه د بابا په شخصیت کې راټول دي. د امید مل پښتون آشنا نه نو چې ملمه له حجرې تله نهر دی، د دې شاته د پښتون د ثقافت یو لویا فلسفه پرته ده، یو لوی بیک گراؤنډ پروت دی. غزل د خوشحال بابا نه باد، د رحمان بابا نه باد چې چا مقبول کړی دی او پښتني اقدار یې پکې ځای کړی دی، نو دا صرف او صرف حمزه بابا دی.
پروفیسر تواب شاه مسرور هم په دې موقع خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
یو ملت پال پښتون دی او ورسره ورسره هغه د جمالیاتو د دنیا یو ستر او نوموړی فلسفي هم دی. په او شعر کې وای چې سره د سایل په ګټو وه موجوي، څوک چې د خپل کام په لار نه شو غورک شرو، کور کې مې د زړه کلګه برخه د کام شته دی، ولې نو خطیب خو هم شامل دی په کعبه کې. حمزه دا دروغ نه و چې خواخوږی د کام نه یې، سایل د شونډ زلپو دی دا ښایي چې رښتیا شوي. دې نه علاوه د هغه د پښتنو او د پښتنو جونو او د پیغلو پښتني انداز هم ښودلی دی. شړل دی اندازونه کړه ساده ساده کاته، دا چا ویل چې خوی د پښتني مزده کوه.
د امیر حمزه خان شینواری خواوشا 50 کتابونه چاپ شوی، ګڼ شمېر ډرامې او افسانې هم لیکلي، او د نوموړي د شخصیت په بیلابیلو اړخونو باندې 100 کسانو PhD یا دکتورې هم ترلاسه کړي. امیر حمزه خان شینواری په 1908 کې زیږیدلی و او په 1994 کې وفات شوی او په لنډ کوتل کې خاورو ته سپارل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دونکو د خبرونه په دې برخه کې د بریالي ولی پواس کې د غزل د بابا حمزه شینواری د کلامور
سرگو دیوانا دیوانا یملا تروسا 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 لہگے چھ فرزانا فرزانا یملا تروسا لہگے چھ فرزانا فرزانا یملا تروسا پیمانا یملا زده پیمان کرم پیمان آیم نا تروسا دیوان آیم نا تروسا دیوان آیم نا تروسا دیوان آیم نا تروسا دیوان آیم نا تروسا
کلام د امیر حمزه خان شینواری او آواز د بریالی ولی اوس ورزو خوستا. پرون په خوست کې د افغانستان د تو ولایتونو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ پیل شوه. دا د دویمې درجې یا گریډ 2 لوبډلو سیالۍ دي چې د مارچ تر دویمې به روانې وي. په دې لوبو کې شپاړس ټیمونه برخه اخلي او ټاکل شوې د اتو نورو ولایتونو سیالۍ په ننګرهار کې وشي. د دې سیالیو په پای کې به څلور لوبډلې د کرکټ لومړۍ درجې لوبډلو په نوم لړ کې ور شامل شي. لوبغاړي وایي دوی غواړي چې لوبډله یې په ښه کارکردګۍ د لومړي گریډ لوبډلو ته بریالی شي. نجیب الله لوخیل له خوسته رپورټ راستولی.
د پنجشنبه په ورځ د خوست د کرکټ په ملي لوبغالي کې د اتو ولایتونو د کرکټ د دویمه درجه لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د دې سیالیو اوله لوبه د خوست او کندوز ولایتونو د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د دې ټولو لوبو په پای کې به څلور نوي لوبډلې د کرکټ اوله درجه لوبډلو قطار ته پورته شي. خوست تر اوسه د کندوز، بغلان او هلمند ولایتونو لوبډلې رسیدلي او تمه ده چې پاتې لوبډلې به هم په یوه یا دوو ورځو کې دې ولایت ته ورسیږي. د خوست د پرمختیایي کرکټ مدیر یعقوب تڼي مشال راډیو ته وویل
ګیرتري کې زموږ د خوست بي لوبډله وه زموږ د خوست الف لوبډله چې د هغه فلحال الریډي په گریډ 1 کې دا او د گریډ 3 څخه موږ کوالیفای گریډ 2 ته وکړه. د گریډ 2 نه به گریډ 1 ته کې په دې کې شپاړس ټیمونه دي. پکتیا ده، لوګر دی، کندوز دی، هلمند دی، فارا ده، خوست بی او د کابل بی دی، ننګرهار بی دی، لغمان بی دی. هغه ولایتونه چې ډېر کرکټ لري، ډېر استعدادونه لري، کرکټ بورډ دا خو په تله چې دته بی ټیمونه ورکی، دوه ټیمونه ورکی تر څو کرکټ نورم پرمختګ وکړي.
د خوست د کرکټ د بی لوبډلې لوبغاړی ګوهر رحمان په دې اړه چې لدې لوبې څه هیلي دی وایي
لومړی پړاو هو ګریډ کلب لیول او کلب لیول کې کله موږ پرفارمنس وکړو نو بیا دغه څخه کرکټ بورډ لوبډله وغوښتله. موږ خوست ته بی لوبډله ورته او په هغه کې بیا موږ پرفارمنس وکړو. چا چې پرفارمنس کړو هغوی ټول ټیم ته راغلل او بیا ولایتي ګریډ 3 ته راغلو. ګریډ 3 نه اوس الحمدلله بیا کوالیفای شو ګریډ 2 ته راغلو. اوس به موږ انشاءالله کوشش دا وي چې ګریډ 1 ته هم راشو. الحمدلله ټول پلیاران دی او انشاءالله پرایت بریلی چې ګردوان ته برازي.
د خوست یو بل لوبغاړی عبد الله ثنیوال وایي خوست کې چې د کرکټ ډیر لوبغاړي شته دا ډول لوبي ورته ډیر مهمه دي تر څو د خوست دویم ټیم هم اول درجه لوبډلو ته لوړ شي.
خوست د پرخه ډیر مهمه دي او خوست چې دی پلیران ماشاالله ډیر لري او ګریډ 1 کې خداس یو ټیم یو پلیران ډیر وي. خوست د پاره ډیر مهمه دي بل خصوص د ځوانانو د پاره چې ځانونه شو کې او ګریډ 1 ته لار پیدا کړي. وختونه هم دا ده چې کلبو د کارو کې د کلبونو د غختل کې
د کندوز څخه راغلی لوبغاړی نعمت الله وایي دویم ځل دی چې خوست ته راځي او خوشحاله دی چې د دویمه درجه لوبډلو په یو ورځنیو سیالیو کې لوبیږي.
دا مې دویم ځل دی چې خوست ته راغلم او ډېر زیات خوشحاله یم چې ګریډ 2 لوبیږي. د لوبه ته موږ په انټر کلب کې ښه پرفارمنس کړی و او پرفارمنس د وجه نه موږ ګریډ 2 ته راغلو. دا ډېر زیات مهمه لوبی دی او دا لوبی موږ چیرته وګټو او انشاءالله موږ ګریډ 1 ته کوالیفای کړو.
د کرکټ مسؤلین وایي د خوست او ننګرهار له دې لوبو څخه غوره لوبغاړي انتخابیږي او هم څلور بریالي ټیمونه به لومړی درجه ولایتونو لوبډلې ته لاره پیدا کړي. د دوی په وینا دا لوبې چې د فبروري په 14مه پیل شوې د مارچ تر دویمې به دوام پیدا کړي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګنن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چر سو اتم سو یا پورر شو یا څنګه د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د وربند مخته شو ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجه او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3 بجه ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
دا مشال رادیو ده. د منځنی اسیا هیواد قرغزستان تر 1991 کال د شوروي اتحاد برخه و. نږدې 6% خلک یې په خټه روسان دي، خو اوس یې هلته شمېر په کمېدو دی ځکه چې هر کال روسان روسیې ته ستنېږي. البته په شابدان نومې کلي کې روسانو قرغزیانو د یو ځای اوسېدو لپاره مشترکه وجه پیدا کړې. دا د بروسکشۍ لوبه ده چې د کلي خلک یې یو موټی ساتلې. بشیر ګوښ پرې رپورټ جوړ کړ.
بزکشی لوبه د قرغزستان د شابدان کلی خلک سره یوځای او په اتفاق ساتلی دي. په دې لوبه کې لوبغاړي ومړه وزه د مخالفې لوبډلې خواته رسوي. اندری ګومانوف او ورور یې روسلان ماهره اسپر دي. اندری وای
هر ځای چې د بزکشی لوبه وي موږ ځان ورسوو، په کور کې نس پاته کېدلی.
د اندری او روسلان پلار روسی او مور یې قرغیزی ده. پلار وای کله پی ډیر ګران دی. ویتالی ګومانوف زیاتوي
متل دی چې کور تر بل هر ځای خوږ وي. نه غواړم چې بل چرته لاړ شم، زه دلته رالوی شوی یم او قرغیزی ژبه مې زده کړې.
د شابدان کلی 80% وګړي روسان وو، خو اوس ډیرې هغه روس ته ستانه شوي دي. ځینو چې د قرغیزی میرمنو سره ودونه کړي لا هم دلته پاتې دي. دا 14 کورنۍ جوړیږي. د شابدان کلی یوه اوسیدونکي عزت توکتونا لیوا چې میړه یې په قام روسی دی وای
زه مې خپل میړه روسی نه ګڼم، نور خلک هم هغه قرغیز بولي.
روسلان ګورمانوف له 3 کلونو راهیسې د شابدان د بزکشۍ په لوبډله کې دی. هغه د خپل اس ځانګړی خیال ساتي او په وینا یې هر څومره چې اس ښه وساتل شي هماغومره د لوبې د ګټلو چانس زیاتېږي.
تر لوبې مخکې باید پر اس برش ووهل شي. د لوبې نتیجه په اس پورې اړه لري. که دا زر او په مهارت وخوځېږي نو لوبغاړی ښه لوبه کوي. موږ ځانګړی یونیفارم لرو او د خپل کلي عزت مو ساتلی دی. اکثره وخت یا لومړی او یا هم دویم نمبر راځو، خالي لاس کور ته نه ځو.
د قرغزستان د آبادۍ 6% وګړي په قام روسان دي. دا هیواد پخوا د روس د شوروي اتحاد برخه و، خو په 1991 کال کې دا اتحاد مات شو. که څه هم اوس د روسانو شمیر کال تر بلې کمیږي، خو په شابدان کلی کې دوی د بزکشۍ په شکل کې د یو ځای اوسېدو لپاره یو مشترک ټکی پیدا کړی دی.